کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند.
نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یادښت ورځ ده. طالبان یې په اړه څه وایي؟
دا ورځ افغانستان لپاره توره ورځ وه. د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و.
په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې.
له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي.
د نولس کلونو د کرکټ په اړه به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره پر کېدونکي چلند اندېښمنه ده. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام د چاقو په برید کې ټپي شوی دی او ټاکل شوی د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن بیا په ویانا کې پیل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکي چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خپرونې سره مرکه کې وویل افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونه دی او دوی طالبان ساري څو ډاډه شي چې هلته له نجونو او ښځو ملاتړ کېږي. بل ورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر ښځو د یوازې سفر پر بندیزونو اندېښنه ښودلې او هغه یې د ښځو بندي کېدل بللې دي. د طالبانو دغه وزارت تازه سپارښتنه کړې چې ښځې په یوازې سر یا له محرم پرته داسې سفر نشي کولی چې له څه باندې څلوېښت مایلو ډېره فاصله پکې وي. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جماعت ملا امام او درې لمونځ کوونکي د چاقو په ګزارونو ټپیان شوي. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند امام علي په جماعت کې یوه کس د ماسپښین تر لمانځه وروسته د دې جماعت پر امام یاسین سروري د چاقو په وسیله برید کړی او هغه یې سخت ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه کړې چې په هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او ټپیان کړي دي. د معلوماتو له مخې بریدګر نیول شوی او د طالبانو مسؤلینو ته سپارل شوی، خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د زده کوونکو شمیر لوړ کړي.
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونې او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په همغږۍ کې نور زده کوونکو ته هم د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبان لخوا په کابل کې نیول شوی دی. د دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی نوري پرون ماسپښین د کابل په کارته پروان کې له خپل کوره بیول شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کبله اندېښنه ښودلې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کومره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوې دي. د لوبې پچا هند وګټله او افغانستان ته د بیټنګ یا توپ وهنې بلنه ورکړه. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په 28 اورونو کې 99 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ له اماراتو خپل لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تېره اونۍ پاکستان ته لوبه بایللې ده. ټاکل شوې ده چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر انریکا مور تېره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. هغې ویلي وو چې مهمه ده د مذاکرو په اتم پړاو کې د کلیدي مسایلو او راروانو اقداماتو په اړه بحث او د امریکا له متحدانو سره له نږدې کار وشي. دغه مذاکرې له تېرې نومبر میاشتې راهیسې لږ پرمختګ لري. د چین، برېټانیا، فرانسې، جرمني او روسیې ډیپلوماتانو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده، خو امریکا پکې په غیر مستقیم ډول ونډه لري. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوي چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویاند ترکی المالکی پرون خبریالانو ته وویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان بیا دغه تورونه ردوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس وایي د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره په کېدونکي چلند اندېښمنه ده. کاملا هاریس ویلي دغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند نه دی رعایت کړی. اخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیدر بار د طالبانو د امر به معروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوی محدودیت چې له محرم پرته بل د لرې فاصلې سفر نه کوي د دوی د زنداني کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیالۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او ښځو سره د روان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي اس تلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان جون او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري. څو ډاډه شي چې هلته لنجونو او ښځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت، له دوی سره چلند، زده کړو ته د دوی لاسرسی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څه وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیالې وویل له افغان ښځو او نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپلې اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلوې برخه په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي. په زلونو ژمنه کړي چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بس تنظیم جوړ. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کیدونکي چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم که چیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبانو حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان دا ادعا پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوي او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته غواګي است. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا او خامو موادو نشتون د دغه هیواد شاوخوا 40% فابریکې د سقوط له خطر سره مخ کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل کابل، مزار، کندهار، هرات او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د دغې ستونزې له جدي حالت سره مخ دي. د نوموړي په وینا د بانکونو د عادي فعالیت نه پیل د نړیوال خو د افغانستان کنګل شوی پیسې او له نړیوال بازار سره د افغان سوداګرو کمزوري اړیکې نور هغه لاملونه دي چې د افغانستان سوداګریز او تولیدي چارې اغیزمنې کړې دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو د سوداګرو او صنعتي پارکونو د ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د ننګرهار ولایت د ښاروالۍ چارواکو د نفتي موادو لپاره تازه نرخونه وټاکل. د دې ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو په یوې خبر پاڼه کې ویلي له دې وروسته باید په دغه ولایت کې یو لیټر ډیزل 9 افغانۍ، یو لیټر پیټرول 10 افغانۍ او یو کیلو ګاز په 20 افغانۍ وپلورل شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د سرغړونکو سره بجدي چلند وشي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالر په لوړېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د یادونې ده چې دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 10 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 6 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ 80 پوله، یو سودریال 25 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګی است. په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. په دې سره به لسګونه زده کوونکو محصلینو ته د زده کړو او تعلیم لپاره لار هواره شي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته چې زموږ همکار له پکتیا را لېږلی.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بېوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زنزان د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید آزادای راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
دولس زده کوونکي تر دا مهال لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مو غږ دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچوي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زکون که هنزلوایی په دې خوانیز مرکزګه هغونجون او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابر شوی چې د کورنۍ اقتصادي کمزورې دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمنی پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې دی اقتصادي سره مخ دي او دلته مشتر سازان دي هغه په دشر کې پراتن کې د هله چې دار کم کورسونه پلار واچوي وړیا او نو لسوس هم د هله ده چې موږ دا کم وړیا ژمنی کورسونه پلار واچوي.
یو بل زکون کې اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمون نه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دی او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته مومي ریاضي وای مومي فزیک او انګلیش راته وای لیک او لوست املا ده موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمو اقتصاد ډیر خراب وي او نیمو لیک ښه دي هغه دلته راځي را وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کې وایي.
زده کوونکی ثناء الله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر ښه ښیي او له پاتو زده کوونکو غواړي چې د ژمي له رخصتیو ګټه پورته کړي په کورسونو یا کورونو کې د لوستونو سره ځان نه بې ارتباطه کوي.
موږ دلته د درس په خاطر راغلي د مسلکي استادانو لخوا موږ ته درس راکول کېږي. درې مضمونه دي هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د ژمي رخصتیانې همداسې تېروي یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي چې اقتصادي شي یا په خپل کور کې درس.
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. د پکتیا د پوهنې رئیس نیک محمد منیب وویل اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2000 خونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
ور بشو کندوز ته د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو زیات شمیر امنیتي منصوبین پوځي یونیفورم نه لري او له امله یې خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوال ترمنځ توپیر نشي کولی. دوی ټینګار کوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالی تشې لاره دې هواره شي تر څو یو شمیر فرصت طلب کسان خپلې قیافې د طالبانو په څیر جوړې نه کړي او په ځینو سیمو کې هم په وسلوالو غلاو په نورو جرمونو لاس پورې کړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو تفصیلي راپور ته.
د کندز ولایت ګڼ شمیر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتک کوي او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوي چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورمي چې سړی دغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی دې باید فرق وشي.
دوی د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو کلتان نظامي ده کم یو غیر نظامي ده هر یو د یونیفورم د نظامي یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامني لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندوز ښار یو بل وستونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ راډیو ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي لباسونه منظم شي ډېر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامي هیڅ نه کیږي. په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غلم هم دغه سي دوی چې د لباسونه منظم کی ډېر بخري او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پورې کوي. د دغه ولایت خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې د لباسونه غیر منظم دي، کنه دا باید منظم کړي. دې ته باید ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته متوجه کېږي، پېژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګیر نه اوسي چې ولا دغه موږ اردو جوړه سلا، موږ مثلا پولیس جوړ سو، موږ دولت جوړ سو، تمن ډېر تاثیرات دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی آزادۍ روډي ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسوله خلک خو نشي ګرځېدلی، که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کېږي او قانون منګول ته سپارل کېږي، که سلا ورسره وي سلاتې نه اخیستل کېږي، او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایتونه استفاده کوي نو هغه ته نه بندېږي، قید کېږي. هېوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسوله وسله والو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله، او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ایتونو وستون کې هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منسوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړې ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني جهادي څېرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي. سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي پوځونو یرغل یا راتلل عملونه بېلابېل ګڼي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابره ده. دا هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستې او کډوالۍ ته اړ کړي دي. جزئیات په دغه تفصیل راپور کې.
د جدیش پګمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د 1355 لمریز کال د جدیش پګمه په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل لورز سره برابر ده چې سږ کال یې 240 کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه کوي. د طالبانو د حکومت بیان زبیولله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس 40 غمیزې بنیادم هم د دې نقطې نه و، ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب 40 کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خون ریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د 1355 کال د ثور په اومنیته د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شنون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابل نظرونه لري. سیاسی شنون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایی
د جدی د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د ډیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافاتو باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلی وضعیت او د مخالف و ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې په هغه بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام ایران کو او بیاونه شو کوله چه ده انتخاباتو نیته و تاکی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوینو که ده شو چه جمهوریت دی تینکی نو ما غزوانانو باندې شته سره کودتا کړه او ډېر به تجربه او اغه ته کار وسپارل نو بنیاد دماغی زاین خراب شو.
لیکوال او سیاسي شونون کای علم گل سحر بیا وای د افغانانو خپل منځي ستونزې او بی اتفاقی د شوروی ځواکونو د یرغل لامل شوی.
نو یا من د ما په نظر باندې زموږ خپل بی اتفاقی د افغانستان خلکو بی اتفاقی د جګړې د چلته پیغه وخت وی هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وی.
خاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژانده د خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهاله 2 کاله اوښتې د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
روسانو که کمونیست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم. زمونږ کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص ورار دی. د هغه ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخښي هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي ځکه په کور کې کشری زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وه چې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 د اپریل میاشتې په 14 نېټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 وخت ونیوه. یعنی د 1990 د فبروري د میاشتې په 15 نېټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
تاسو له پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مساق خلکو ته ورسېږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دا پته نه یو څه کېږي خو نه لري. دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او
هغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هغه پروژې مخکې یوړ شي خلکو پکې کار پیدا شي خپله مسته خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمان مسته خلکو ته نه رسي زما دا نظر
روزانه په پنځو میاشت کې د دوو میاشت معاش به نو خود را کوي مشته مګر سل فیصد چیرې اجرا شول په پنځو میاشت کې د درو میاشت معاش چې زور د اسد میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشترکل شو مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشت معاش رسیدل نور بس هغه نور پاتې دي هیڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي نو زموږ پیغام دا دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ ماجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ څوک نه اوري دغسې دی ماشین